تر معاملہ مکوي او دغه نه لاس واخلي نو ټول هغه تجاران دي ک کاروباریان دي ک ملګری دي ک دوستان دي او ک عام خلک دي نو د دروغ څخه د لاس واخلي د دروغ مزل چې ده د لاندې په پښتو کې یو مطلب ده ک دروغ ویل ډیر خواږی خو مزل ډیر لاند وی او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لاند وی نو دغه څخه د لاس واخلي نه د خپل کورنۍ ته نه خپل ملګرو ته او نه په خپل کاروبار کې او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات وو. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي نه پرې کې چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلبېلې دروغجنې وعدې ورکوي درواغ ورته وایي په درواغ یې تېرې ستلې دي او یا ځینو نو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تیر باسي نو دغه خره تیر څه په ټولنه کې په کورو کلی کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بیخي متل ګرځېدلی وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي نه ټولنیز زیانونه ګوري نه انساني زیانونه ګوري او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بیخي عادي ورته ملمیږي ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون بغیر له کوم سوچ او فکر به پخلو نه لاغه درواغ وکړي او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښوي نور په مابینځ کې نور په عامه اصطلاح ورته باټې په کندهارۍ لهجه کې ورته باټې ویل کېږي چې پلانکې داسې باټې ولي نو دا چې ځان لوړ وښي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښي یا ځان تر نورو برتر وبولي ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني یو ځل یا دوه ځل یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري هغه پر حافظه باندې لري هیرې ډېریږي ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه کله چې بیا موضوع دوم ځل دلته اصلي موضوع معلومه دي دلته څه ویلي دي پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړې دي خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړي. ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویل ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي محاکمه شوي دي د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي ټولنې ته یې نورو ته یې کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي تهمت پسې ته یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو د هغوی په منځ کې جنجال زیر هم به ځان ته تاوان رسولي او هم یې نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو یې بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي له کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي مثالونه راته وایي په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسهدار یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي تاسې عملي مثالونه راته ویلی سئ مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې غوښتنه بولي هر څه چې بولي پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي یعنې هېچا ځان کم نه را بولي ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښی چې زه ډیر پیسې لرم زه مالدار یم بیلابیل درواغ وایي بیلابیل ځایونو ته سفر ادا کوي بیلابیل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لرې چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع شو خو کله چې به ما هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو یو ځای سره راټولېدلو نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي وو ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي و اول خو به پښیمان وم داسې نه دي ویلي بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل هو صحیح دي بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راتنګوي به یې هم
بیا دې څه کول آیا داسې د خجالت احساس کاوه ځان یې تېروه کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل څه یې بیا کول
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي اصلاحي بڼه دا نه شي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خو ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي تاسو ټول غلط یاست که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه ځکه موثره نه وه نور یې هم خدوي دې کوي خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي نور به هم به ما هغه خبره باندې زور وو
که راسو دې ته تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي څومره تاسو خپله ته زیان رسوي څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې خو خلکو ته ټیټ معلومېږي نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دي هغه لنډ یعنی که یو ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي نه دا چې یوازې څه ستې تاوان ورسوئ تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسه متاثره کېږي بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به یې هم تاوان رسولی له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
د آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2001 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمي راسره دی. اعظمي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډېر مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دوی لومړی خپله څانګه اعلانوله هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په اوایلو کې دوی رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغې ځینې برخې دا د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډېر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي، خراسان ډېر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډېر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریې نه د باندې هغه افغانستان او پاکستان سیمې ته وه. د هغې را وروسته 2014 اخیر او 2015 اوایلو کې د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې په داعش په خراسان کې ډېر زیات تحولات راغلي دي. ډېر جنګیالي ورسره یو ځای شول، هغه پخواني افغان طالبان او پاکستاني طالبان پخواني غړي وه، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وځپل شول، چون چې افغان دولت، ناټو په هغه وخت کې، طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي وه، په یو طرف وه چې داعش وځپي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت دي. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د منځه ولاړل.
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه یې په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حملې کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حملې کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش یې ځپلی دی، بل داعش قوت دی. ګورې، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامله ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلود چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل سوي دي. دا ادعا پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی، په دې کې د امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې چې خپل خوشي څرګنده کړې ده چې طالبان دا چې واقعا د داعش په خلاف باندې عملیات کړي، د دې ځینې رهبران یې وژلي دي، او دا ګواکې د دوحې د تفاهمنامې یو برخه دی په سید ډول عملي کړې ده چې د داعش پر وړاندې باندې به دغه کوي. مبارزه کوي. مګر زما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسی لوبی غوندی چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو زموږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنا باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دوی جوړ کړی دی، نظام دوی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټوله افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
اعظمي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي، او همداراز د طالبانو د ارادې چې د دغه داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پوښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې ښیي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي. د همداراز ویلي دي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
د کچیرې واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کړي، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغوی د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نورو مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، او یا هم په خارج کې د خپل ځینې اجنډاو د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي و نور کېدلی شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلود د هغې د عمد د داعش تر چتر لاندې پورې دوی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکی نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یې یو عمده لامل یې په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه سو ووژل سو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجه رامنځته سوله، او مسؤلیت یې داعش ته دغه سو ورک په غاړه یې واخیستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ، اخیر برید د داعش چې ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپله په مستقلانه ډول باندې نه سوای کولی چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کړي او هغه دې عملي کړي. حتما دلته نورو داخلي کړي د طالبانو سره کومک کړي چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متقی خبره چې مثلا درې هیوادونه دي، یو وخت کې کوم بحث چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق او سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي، او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دوی ترلاسه کوي، د دې لارې انتقال کوي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و، چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا د تاجکستان ځینې اتباعو دې استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسائل نه دي، دا ډېر جزوی دي. هغه اصلي مسائل ته که راشو هغه بېرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دي دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران دوی وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغې کې صادقه پاتې شو. مګر ډېر تعداد رهبران یې به داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یو ځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون یې ده، اوس هم دا اوس هم شونې ده، دا اوس هم امکان لري، چون چې تر اوس هم غونډه ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخه شي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکنه نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بشته رالله کابل ته واقع ونیوي، دا بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت ونه نیسي چې لا هم پراخه شي. نو مخکې لدې چې نا وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته که ځیر سو، تاسې مخکې م یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې ده په دغه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کېږي، چې داعش او ټي ټي پي غوندې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویله چې طالبان نه ښکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو دپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بس د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دي مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلي تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه په داعش کې خو څو نوه داعش دي، یعنی یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري. دا داعش ډېر زیات یو مختل یو سلاته غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نفع باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې وه، چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلي وه 2014 نه وروسته، او دا خپل جنګ کې ادامه پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان، چې تر څو بېرته کرډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کرډټ واخلي. او دا دوی وکړله، خو هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، د هغوی پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پشچین کې جنگي ری ټی ټی پی تر ټولو ښکاره مثال دی. دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دی دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې، که نن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي. نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، نو موږ به په هیڅ د یو وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنی د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګیږي، یا په هند کې جنګیږي، یا په چین کې جنګیږي، یا په روسیا په نورو هیوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله د دوی په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د دا خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین سسته. دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري، او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړي دا اشتباه ده، او زه ورسره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هیوادونه باور کوي، او نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده، هغه د داعش قوت او ساتل دي، او طالبان هم دغه پالیسي مخته وړي.
کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خواه تاری کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا دک دے ستا دیدن
دران لرے جڑ میں ڈھک دے ستا دیدن دران لرے جڑ میں ڈھک دے ستا دیدن دران لرے جڑ میں ڈھک دے ستا دیدن دران لرے